ستړي مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ز شاهین بنيره ما او تاسو ته د غو ساته خبري غړې کې هر کله ویمه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه مهم راپورونو تبصره لرو او اړمبه د دې وخت خبرونه ورو خبرونه راته فرخنده اسد ورل.
سلامونه اوریدونکو، لومړی د خبرونو سرټی کې د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد مشران وای سبا د سیمې د امن لپاره پاسون نو احتجاج کوي. په چار صده کې د یو کور شت را پریوتو په پیخه کې 15 تنه مړه شوي او د صحت نړیوال ادارې په غزه کې د پولیو مهم ترسره کول یو لویا بریا بللی. د خبرونو تفصیل، د خیبر ضلع د باړي د سیاسي اتحاد مشران وای دوی با د سیمې د امنیت لپاره سبا د سپتمبر پر 15 په باړه کې د امن پاسون کوي. د سیاسي اتحاد مشران ویلي دوی با په دې اړه د احتجاجونو او لاریونونو یو لړۍ پیلوي او د دغې لپاره به کور په کور ګرځي او خلکو ته به بلنه ورکوي. د دغه اتحاد یو مشر هاشم خان اپریدي پرون د جمعې په ورځ مشال رډیو ته ویلي دوی با د سیمې د امنیت لپاره خپل غږ پورته کوي.
کاو چې ترکمه پورې دوی د اپریشن نو مخلي، چې ترکمه پورې د شتګردي وي، چې ترکمه پورې بدامنی وي، دا باړه سیاسي اتحاد به ان شاء الله تر هغه پورې ملا تړلې وي. کا څوک په کیمریم د قرباني به ورکو، کا د چا کور ورانېګم د قرباني به ورکو، کا څوک نیویشم د قرباني به ورکو.
د خیبر ولسوالۍ چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی، هلته هدفي بریدونه دوام لري او سوال په ښکاره ګرځي او له خلکو کلنګونه اخلي. بلخوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې ویلي چې د خیبر په تیراو ځینې نورو سیمو کې د وسوالو خلاف هدفي عملیات کړي چې پکې یو شمیر مطلوب وسوال وجري دي. د خیبر پښتونخوا په کورم کې سنیانو په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو د سپکاوي خلاف احتجاجي مظاهره کړي. پرون د جمعې په ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د سدې په مرکزي چوکیر تر راغونډېدو پس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هلته یې پر سړک پرلت وباه. په احتجاج کې شامل د سدی ملک عبدالولی خان ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوي مخنیوي وکړي. بلخوا په پاړه چینار کې د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنگش د جمعې په ورځ یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي چې چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو او یا ځایونو خلاف خبرې وکړي نو باید چې له سزا سره مخامخ شي. په کورم کې له دې وړاندې هم په وار وار د شیعه او سنیانو ترمنځ د مځکه پر شخړو او نورو مسلو په وار وار نښتي او تاوتریخوالي مخې ته راغلي، خو د دوانو ډلو مشران وای دوی به څوک هم دې ته پرېنږدي دی چې د سیمې امنیت ته تاوان ورسوي. د خیبر پختونخوا د سواد ضلع پولیسو ادا کړی چې په منګبره کې پر پولیسو برید کوونکي درې وسوال نیولې دي. د سواد د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون د سپتمبر په 14 په سیدو شریف کې خبري اعلان وکړ چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي په منګبره کې د خوپیا کیمرو په مرسته هغه درې تنه نیولې چې پر پولیسو یو وسلوال بریدونه ترسره کړي او له دوی څخه یې بارود، وسله، موبایل، ټلیفون هم ترلاسه کړي دي. ډاکټر زاهد الله ویلي چې د نیول شوو وسلوالو تعلق ته ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره دی. د روان کال د اگست په میاشت کې د سواد په مټه مالم جبال انډاکی او منګبره کې پر پولیسو وسلوال بریدونه ترسره شو چې پکې دوه پولیس سرتیري وژل شو. بلخوا کومې وسلوال ډلې د دغو گرفتاریو په اړه سن دی ویلي. د سواد په شمول د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې په ورستیو کې پر پولیسو وسلوال بریدونه یو ځل بیا زیات شوي چې پر ضد پولیسو احتجاجونه هم کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د تیز باران لوبج د یو کور چت را پریوتو په پیخه کې د یوې کورنۍ 15 کسان مړه شوي دي. د 400 ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه تر مخه پیخه پرون د سپتمبر په 14 د ترنګزی په خټ کور راکلی کې د شپې مهال شوې چې پکې ساجد نومیتن د هغه میرمن او درې بچي مړه شوي دي. له 1300 کلونو راهیسې بارانونو په پاکستان کې او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. د 13 جولای په میاشت کې د بارانونو پر مهال په بلابلو پیښو سیلابونو کې تر 160 زیات کسان بجل شوي دي. او بل خبر دا چې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او مشر په جګړه ځپلې غزا کې د پولیو یا ګزړن خلاف د ساسکو ورکولو د مهم لومړی پړاو کامیاب بللی دی. په دغه مهم کې له 15,000 نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شوی دی. په ټولنیزو شبکې ایکس په یو بیان کې ټیډروس اډانوم ګابریوسس لیکلی دا په غزا تړنګ کې په سخت ورځني ژوند کې یو ستر بریا ده. دا له هغه وروسته دا چې په غزا کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو بیره خودل شوی. په غزا کې دا پولیو مهم د سپتمبر په لومړۍ نیټه له هغه وروسته تر سره شو چې هلته 25 کال پس د پولیو د لومړۍ مثبت پیښې خبر ورکړل شو. په دغه مهم کې 90% هغه ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شول چې عمرونه یې د 10 کالو څخه کم وو. دا خبرونه
خبرونه د فرخنده صد وړاندې کولو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شینو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د باړي سیاسي اتحاد مشرانو په سیمه کې د امن پاسونونو د وی لړۍ پیلولو اعلان کړی.
موږ او خلکو لدا پیغام ورکړو چې دا کوم د موسره څوشول یا کوم د موسره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي. دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د فوز او عدلیه د مشرانو کاری مودي غزول یو غلط روایت دی.
نو ادارو تم پہ نقصان رسی پہ ادارو کے میز کے اختلافات ہم پیدا کیے ادھر سب میسج ہم پہ غلط جی بیا ہو مطلب دا چدا گیو اینڈ ٹیک تے چبز وطالے پیدا در کو متمالے پیدا رکھا.
او د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په صوبه کې ل دیر شو لکو سخا زیات ماشومان ل سکولونو بهر دي.
نو سوال دا د وزیر اعلی صاحب بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، د سکسي اډوكيشن بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي. دا هسي اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده.
د سیمه ورلین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تفصیلي لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. رزم ګډومبه موضوع ته د خیبر قبایلی ضلع د باړې سیاسي اتحاد مشرانو پرون مشالېډو ته ویلي دي چې دوی په خیبر ضلع کې د امن پاسونونو یو لړۍ پیلوي او د دې لپاره کور په کور او حجره په حجره ګرځي او ولستا د ګډون بلنه ورکي. د مشرانو وینا ده چې لومړی امن پاسون با سبا د سپتمبر په 15 په باړه کې کوي او له دې نه وروسته به هم دیتا دوام ورکي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوز په ځینو سیمو کې د استخباراتو پر اساس عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د باړې سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلابیلو قومونو کې امن لاریون وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې دوی سره په راروانو امن پاسونونو کې ګډون وکړي.
دا به کوو تر هغه پورې به یې کوو چې تر کومه پورې دوی د اپریشن نوم اخلي، چې تر کومه پورې دهشتګردي وي، چې تر کومه پورې بد امنی وي. دا باړه سیاسي اتحاد به انشاءالله تر هغه پورې ملا تړلی وي که څوک پکې مریم دا قرباني به ورکړي، کده چا کور ورانیګم دا قربانی به ورکو، کا څوک نیویشم دا قربانی به ورکو. ان شاء الله سیاسي اتحاد کې چې څومره غوندونه دي 15-16 پارټي او تنظیمونه او کاروانونه دي پکې، د ټولو دا عہد کړي دي چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه نکینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولې.
خیبر نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی هم په ټولنیزو رسنوي باندې په خبره کړي ویډیو کې ویلي چې د باړې سیاسي اتحاد امن پاسونونو ملاتړ کوي او د سپتمبر په 15 نیټه چې کوم لومړی پاسون کیږي په هغه کې به ګډون کوي.
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په باړه کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي، پدا کې مشران، پدا کې ظالمی، پدا کې استادان، پدا کې سټوډنټون، پدا ټول هغه کوم چې پدا کې شرکت وکړي، که تاسو غوړو چې پدا یې لوکا کړي، تاسو محفوظ د تاسو بچی محفوظ د تاسو سرونه محفوظ د تاسو کاروبار محفوظ وي، نو تاسو په 15 تاریخ پدا عظیم جلسه کې شرکت وکړو چې موږ او خلکو له دا پیغام ورکړو چې دا کوم د موسر څه وشول یا کوم د موسر روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي. دا ظلم او جبر او دا بربریا دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې له تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې هلته یو وار بیا بدامنی زیاته شوې. په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی. په تیرا کې وسلوالو په رڼا ورځ گشتونه کړي او دوی دا کوي چې وسلوال ترې کلنګونه غواړي او نه ورکولو په صورت کې بیا په نښه کوي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په تیرا کې وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي او یو شمېر مطلوبو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولی او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سیاسي چارو ترازو د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د فوز عدلیه یا نورو ادارو د مشرانو کاری مودا غزول یعنی اکسټنشن ورکول یو غلط روایت دی او دوی مکمل مخالفت کوي. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 12مه په قومي اسمبلی کې په خپل وینا کې کړې ده. بل خوشنون کی وای چې د دې روایت لوجه ادارو ته جمهوریت ته او پارلماني نظام ته تاوان رسیدلی دی او باید مخه ونیول شي. تفصیل شبیر احمد جان راکی.
قانونی پوهان او شنون کی وای بغیر لس بیړنی حالات او یا ضرورت نه ایکسټنشن ورکول یا د نوکرې مودا غزول نه قانون نه آئین او نه اخلاقیات اجازه ورکوي، ځکه دا سه کول سره یو خو نور افسرانو یا اهلکارانو حق هلي کیږي. دغه ډول د ادارو دننه خپل منځي اختلافات هم پیدا کیږي او د ادارو په شفافیت هم منفي اغیز غورځوي. پیښور های کورټ کې آئین پوه وکیل شبیر حسین گگیانی مشال لیډو ته وای د ادارو په اړه دا ډیر منفي تاثیر غورځوي.
فرض کړئ چیف جسټس له ایکسټنشن ملوش دری کال په دې دری کال کې څومره د پسې چې کوم را روان ججان دي سینیئر 1 2 3 نو په دې کې و تقریبا دوا یا درې داسې ججانی چې هغه به فکیږي هغه به ریټایرم شي هغه به چیف جسټس هم نشي نو دا غیر رائټ وایلیټ شو. نو ادارو ته په نقصان رسی په ادارو کې مېز کې اختلافات هم پیدا کیږي. دا سب کو ارمی چیپ لا ایکسټنشن ور کې پرس کا دری کال په دې پسې را روان سوم جنرال دي دا به ریټایر شي دا سیدارې محکمې میسج هم په غلط زی بیا هم مطلب دا چې دا گیو ټیک ته بځه وتاله پیدا در کومه تماله پیدا را کوه.
د سپتمبر په 12مه د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر او د قومي سملې غړي مولانا فضل الرحمن په قومي سملې کې خپل تقریر کې ویلو چې د پوز د عدلی یا د کمبل ادارې مشر د نوکرې موده غزول په پاکستان کې یو غلط روایت دی او د دې به دوی مکمل مخالفت کوي.
هماره ها ادارې او اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں.
زمون دلت ادارے او د اداروں مشران د خپل دندو میاد غزول لپاره فکرمند دي، د خپل ادارو د اصلاح او توانمن کول لپاره فکرمند نه دي. د ایکسټنشن عمل په فوج کې دي هم غلط دي، قادلیه کې دي هم غلط دي، سیول بیوروکریسي کې دي هم غلط دي. دا خو سبا پارلمان هم غوښتنه کولی شي چې 15 کال پس مونږ له هم 15 کال ایکسټنشن راکې. که عدالت تا که فوج تا که بیوروکریسي تا حق ترلاسه دي نو پارلمان خود به ټول نه بالاتر دي. پارلمان تا خلا ډیر حق حاصل دي. بیا دا روایت خ روایت نه دي. پدې بعد مخالف ډلو کردار ادا کوو او کله به هم دې ملک کې دننه یو غلط روایت بنیاد اخودلو ته پرې نه دو.
کوئی اچھی روایات نہیں ہے، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں.
پپی خور کی خبریال او شرون کے شمشاہد وائی چکل ہم دا ادارو دا مشرانو دا ایکسٹینشن معاملہ راشی نو دا زیادتر دا سیاسی مقاصد لپاره استعمال کی نو باید دا لڑے ختم کړی شي.
ایکسٹینشن حقیقت دار چې دا ایکسٹینشن کیږي د دې شاته څه خاص مقصد نه او هغه غرض مقصد دی چې دا سیاسی مقصد د لپاره استعمال کی نو زه دا وایم چې دا بالکل نه ور کیږي. کدا په دې کې کدا په پوج کې کدا په بل ځای کې بلکې دا بد وایم چې اوزل یو سرکاري افسر کاغه پوجی رو کاغه دا عدلی سر دے و کاغه بل دے کری چاگه ریٹائر شنو پکار دارا چاگه تا بیا بیا نو کرای نمی داوی گی تا کچی پاکستان کی نوران دینا دیر زیاد بیروزگاری دا خلا دیر زیاد بیروزگار دے پکار دارا چی نوی خلکو تا مکور کلشی چاگه خپل کارو کی او وغی تا روزگار ملوش.
دا دمانا چی دی نوران دی مرکز که دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پا کال 2000 شلم کی دا هغه وخت په سر لخر جنرال ریٹائر قمر جاوید باجوا تا ایکسٹینشن ورکول لپاره د عمران خان حکومت پارلی ظالمانه قانون پاس کړی او قمر جاوید باجوا ته درې کاله ایکسټنشن ورکړی. په قمر جاوید باجوا د پاکستان تحریک انصاف مخالفین لخوا دا تورونه هم لګیدل چې عمران خان حکومت کې راوستلو کې د لوی کردار وو، کوم چې پاکستان پوز وار په وار مسترد کړی. ولی اوس موجوده د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت کې هم د پاکستان د چیف جسټس او بیا د پوز د سرلخکر یو وار بیا د میاد غزولو خبرې روانې دي. کچر حکومت موجوده چیف جسټس یا چیف آف آرمی سٹاف ته ایکسټنشن ور نکړو، نو چیف جسټس قاضی فائز عیسی د نوکری میاد پر روان اکتوبر کې او د پوز سرلخکر جنرل آصف منیر په 2025 کې د نوکری میاد ختمیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د کورمې په صده کې سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدساتو توهین کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د جمعې په ورځ په خوار کلي کې پر سړک تر کېناستلو پس ټل پاړه چنار سړک تړلې وو او دا غوښتنه یې کوله چې حکومت دې پر ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو ته د سپکاوي د لړۍ مخه ونیسي. بلخوا شیعهګانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو خلاف یا د کرکې ډکو ویډیوګانو د خپرولو غندنه کړې ده او ویلي دي چې څوک هم په دغه کار کې ککړ دي نو باید چې سزا ورته ورکړل شي. بلخوا پولیس وایي چې دوی به په دغه اړه عملي ګامونه پورته کوي. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
د کورمې سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو توهین یو ځل بیا د کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د سدې په مرکزی چوک کې تر غونډېدلو پس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هغلته پر سړک پرلت وهلو. په احتجاج کې شامل د سدې ملک عبدالعلي خان ګډونوالو ته د خپل تقریر پر مهال غوښتنه وکړله چې حکومت دې پر ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو توهین مخه ونیسي.
زه دا یم چې حکومت نن ورځې زه یو کال ته دوت کی تو د امام علي بابي سکوم زه دا غوښته اهل بیت دا غوښته صحابه او ونیسا په پایور په موجود دي کچو د استرالیا کې د دې پاسپورت په بلوکا کچو سعودي کې د دې پاسپورت په بلوکا کچو ګیرون کې د دې پاسپورت په بلوکا تو سره مختلف هرګشتو اخره گزر کا او د قانون کا ډرې ته وتا.
په کورما کې سنیانو د احتجاج تر هغه کړي چې پټولانی زور سنیو د مذهبي منافرت تازه ویډیوګانې خبرې شوې. په پړچنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته په خپل خطاب کې ویلي چا هم پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خپرې کړې هغه لازم نه دي او غواړي چې ورته په داسې ناوړه کار سخته نه سخته سزا ملو شي. بنگش وایي کله هم د سیمې حالات په خکېدلو شروع شي نو په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین کیږي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي او زیاتوي. ښکاري دا چې ځینې پټ طاقتونه په خپلو کې د تفرقې او نفرت خورولو د داسې قسمه عمل پر شا ولاړ دي.
چوکا اصحاب تبادی آئی مدیا غویا مزاحمت کو چایا کړه دے کورمې کې وخت راول دي اهل سنت سره پر امن طریقے سے رکھ پلو مسائل تو بارہ تیار یو کرمے کے پر امن طریقے سے زندگی تیرا ول گوڑو نہ گوڑو کرمے کے بدم نی وی او نہ گوڑم سو کرمے کے یا پر چنار دے یا صدا دے زن نہ گوڑم چ دا وزیرستان وی زن نہ گوڑم چ دا لکی و بنو گوندا حالات وی دکے.
بلخوا پ دغڑا د کرمے پولیسو مشر احمد شاہ احتجاج کون کو تا تروت لو پاس پ خپلو خبرو کی ویلی دا د یو مسلمان شان نه دی چې هغه د اهل بیت او یا صحابه په شان کې ګستاخی وکړي. شازیه توی که څوک هم په دغه کار کې ملوث وي پولیس به بلا تفریق د قانون مطابق د هغه تن خلاف کاروایی کوي، خو پر دغه کې له دواړو فرقو د تاون ضرورت لري. د پولیسو مشر دا هم ویلي پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خپرولو پر چې درج شوي، خو ملزمان چونکې په بهر ملکونو کې میشت دي نو پر ضد یې کاروائی په عمل کې د راتلو لپاره به لږ وخت ورته پکار وي.
قانوني کم کمپاغی کی لوازمات یا پورا کھول دی مار ته دوي چې هغه د یو ورځ کار نه لري سبا دفتر تاسو واده نه کوم سبا تاسو مونږ ګیله من شي چې ډی پی او صاحب تاسو سره په چوکي واده کړي وو ستاسو راځي الله پوری وکړه
صحیح
اکشن بکیږي کډروس ته بورډ بکیږي خدا د یو ورځ کار نه لري
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چرته کې شیاغان او سنیان په یوځه پاتې کیږي او هغل تاسو واري د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې دا سي یازې ډېر حساس میرل شي په سیمه کې د پراون کې ویډیوګانو په ذریعہ یو ځل بیا حالات خرابولو کوشش شوه خو د غزه دواړه فریقینو لخوا مزمتي بیانونه اور باندې پر وخت پراتلو هغل ته شر او فساد خوریدلو ته مکنه د ملو شوي تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي
مشال رادیو کې اوریدونکو او رازو یو بل راپور ته په داسې حال کې چې په کوټه کې د سپتمبر په 12مه یو پولیس سرتیری هغه کس په تانه درنه پړزو واجو چې د مذهب پسپکاوی تورونو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلی دی چې باید خلک قانون په لاس کې وانخلي او داسې معاملې د شری او آئینی اصول سره سم هواري کی د یادونه وړ ده چې د پاکستان اتل سوا سترو دینی عالمانو د کال 2023 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس د وروستو په ویلامه کې ویلي وو چې شریعت د اجازه نه ورکوي چې د ریاست په موجودګۍ کې یو څوک قانون په لاس کې واخلي او بل چاته سزا ورکړي په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو پولیس چارواکو د سپتمبر په 12مه مشال لیډو ته ویل چې په سوشل میډیا په خبرو شو مبینه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې یو ډل خلک وجل شوی تن د مذهب پسپکاوی تورنوي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي د ویډیوګانو خبرېدو وروسته د کوټې په جبل نور سیمه کې د جمعیت علما اسلام پلویانو احتجاج وکړ او د تورن تن د نیول غوښتنه کوله وروسته د غتن ونیول شو د امنیت په خاطر د کوټې په کین تانه کې بند کړل شو خو هلته پرې یو پولیس سرتیری ډزې وکړې او وی واجه په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر او دینی عالم ډاکټر قبله ایاز وایي
نو قرآن د دې اجازه ورکوي چې انسان د خپل قانون په لاس کې وایي نه د رسول د خدای تعامل او نه زمونږ پاکستانی آئین او قانون دا اوس واقعات چې کومه په بلوچستان کې وشوه دا یو خطرناک رخ ته یو سلسله کار د دې انتداد نو دا خطره موجوده ده چې بیا به ذاتی اختلافات باندې غلط الزام بخلق لگئی او بیا قتل کئی او قتل جلے قطبا تقدس مقام هم ور کئی او بیا بد خلقنا افرین ما خلی
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د یو پولیس سرتیری لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي تن وجنه د قانون نه سرغړونه برلې ده او ځکه کړي دا چې باید داسې معاملې د قانون او شریعت د اصول سره سم هواري شي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیشن د بلوچستان څنګه مشر طاهر حسین ایڈوکیټ ویل چې قانون ته احترام نه ورکول کیږي نو ټولنه به د فساد ښکار شي
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې اکثر خلک د خپل ذاتی مقاصد لپاره په یو بل چا د مذهب د سپکاوي تور پوری کی او داسې 99% پیښو فیصله له عدالته بهر شوې ده. په دغه اړه د پاکستان 1300 دینی عالمانو د کال 2023 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نو وروستو په یو اعلامیه کې ترهګری کفر اوباله او ذات اکړه چې د ریاست په موجودګۍ کې وګړي د چا د ژوند او مرګ فیصله نشي کولی. په دغه اړه ډاکټر قبلایاز نور وایي
شریعت دې اجازه نه ورکوي چې
چې افراد قانون په خپل لاس کې والی او په دې کې زموږ پیغام پاکستان چې کوم دی هغه اعلامیه او بیانیه ډېر واضح تھا باندې پاکستان دی ترین علماء کرام هغه دې فتوانه او دستخطونه دي او هغه دا وایي چې د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازت نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تسلح ورکول دا صرف د ریاست استحقاق دی.
د لومړي ځل نه دی چې په پاکستان کې را پاریدلي خلکو یا وګړیو د مذهب د سپکاوي په تور نور کسان وجلی دي. روان کال د جون په لومړیو کې د پنجاب په سرګوده کې را پاریدلو خلکو په یو دری او یا کلن سړی د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او هغه زخمی کړ. دغه سړی بیا په روغتون کې سا ورکړه. له دغه څو ورځې وروسته د جون په شلمه په سوات کې خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د مذهب د سپکاوي په تور واجه. دغه تن د وجل کېدون وړاندې د پولیسو په وړاندې اقرار کړی وو چې مسلمان دی او د مقدساتو د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. همداراز په کال 2018 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې پاریدلو زده کوونکو او نورو کسانو د مشال خان په نامه زده کوونکي او مدني فعال واجه خو وروستو د پولیسو په لټنو وښودا چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه کړی.
دا مشال رادیو ده.
اردوونکو سرزو د پېښور انجینیرنګ پوهنتون ته چرته چې پرون د اوبو په اړه یو سیمینار شوی دی چې پکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شریکو اوبو پر سیندونو خبرې شوی دي. په سیمینار کې ویل شوی دي چې د اوبو په اړه کره معلومات لرل اړین دي او دا معلومات به راتلونکي کې د اوبو د کمی او یا نور ستونزو د هواري لپاره مهم وي. تفصیل اسما ګل په دغه راپور کې راغلی.
دغه یو ورځنی سیمینار د پېښور انجینیرنګ اینڈ ټیکنالوژي سانګې اګریکلچر پوهنتون پېښور انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ او یو ایس ایټ پاکستان په مرسته د افغانستان پاکستان اوبو وسیلو په سرخط را جوړ کړی وو چې مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکو سندونو اخستل شوي جاج په مختلفو اړخونو شرکت کوونکو ته خبرونه ورکول وو. سیمینار کې شریک د پېښور زری پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق مشال ریډیو ته وویل
اوګد بارډر د سرحدي علاقه د افغانستان سره په دې کې نه هون زیات داسې دریابونه دي چې هغه مشترکه ګڼل شي. تر اوسه پورې الحمدلله زموږ افغانستان په منځ کې خو داسې کانفلیکټ نه دی جوړ شوی، خو فیوچر کې د موسمیاتي تبدیلیو په تناظر کې یا چې کوم چینجنګ پولیټیکل سیناریو دی هغه کې هیڅ بعید نه دی چې دا مسئله مخې ته راشي. نمونږ ته د مخینه د معلومات پکار دی، منصوبه بندی پکار ده.
پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق دا هم ویل د سیمه کې د اوبو په حق لا پوهاوی موجوده وخت کې اړین دی، ځکه د نور ادارو په مرسته غونډه را جوړه کړې و چې د اوبو پرنګ مهمې شوبې ته د اړوند خلکو پام را وګرځوي.
بارډر په دوانه سایډ باندې د صحیح او مؤثر استعمال لپاره موږ ته د ډیټا او د معلومات ضرورت او ډیټا په ذاتي خود دا پورې اهمیت نه لري چې دا موږ پروسس کړی نه او دا قابل استعمال حالت راوستي نه. اوس ډیټا دا هغه یو ډیر پیچیده لیبوریس کاستلی پروسیسز دي، نه صرف د ډیټا حصول بلکې د ډیټا د حصول نه بعد دا هغه پروسیسنګ هم یو اهم عمل دی.
د انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ اداري غړي محمد عظیم مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو په حق له کره معلوماتو محفوظولو په غرض یې پلیټ فارم معرفي کړو چې د پاکستان او افغانستان د شریکو اوبو په حق له پرې ډیټا موجود وي.
افغانستان پاکستان کے درمیان جو بڑے ریورز ہیں جس میں کابل ہے، گومل ہے،
دا پاکستان او افغانستان ترمن چکم لوی سندھو ندی لک کابل گومل او کرم پدی حقلا کر معلومات نشتا چکلا سرکاری یا نور ادارو راتلون کی کی پدی لڑ کی قوانین جوڑول بھی او یا پی لوزنامہ کوي نو باید چ د حقی لپارا من سرا دغه ثبوتنا او علم وی چ دریابونو کی او بسمر دی آبادی ورته سمر دا او د استعمال په حق لای خبر یو. پدی غرض انسټیټیوټ اف واټر مینجمنٹ دا یو ایس پرمستا یو کتاب کی معلومات را ټول کړي، کڅوک معلومات اخستل غواړي نو چې په یو ځای ورتا میلاويږي. اوس هم یو ویب سټ جوړ کړي او کچا ته پاکستان او افغانستان کې د شریکو اوبو لړ کی معلومات پکاروي نو دغه ویب سټ ته ځي.
ویب سټ کا نام ہے knowledge-platform.org.
د اوبو اهمیت لړکې را جوړ شوی سیمینار منتظمینو په خبره د غرنګ دستوري د پېښور خلکو سیړنکارو زده کوونکو لپاره د اهمیت وړلی چې د اوبو په حق له د کره معلوماتو اهمیت او علم څنګه د پروفیشنل یا پېښور پالیسی سازی کوونکو مرسته کولای شي چې په سیمه کې د پیښو موجوده او راتلونکي کې د اوبو په وجه مخې ته کیدونکو چیلنجونو مقابله وکړي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
اردن کو دې سره د روان خبرونې نیمایت رسیدلیو. په پښتونخوا کې د غرمې دولسنیمې بجې شوې دي. د فرخند اسد نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د خیبر ضلع د باړې د سیاسي اتحاد مشران وای دوی به د سیمې د امنیت لپاره سبا د سپتمبر په 15 په باړه کې د امن پاسون کوي. د سیاسي اتحاد مشران ویلي دوی به په دې اړه د احتجاجونو او لاریونونو یوه لړۍ پیلوي او د دغې لپاره به کور په کور ګرځي او خلکو ته بلنه ورکوي. د خیبر ولسوالۍ چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی، هلته هدفي بریدونه دوام لري او سوال په ښکاره ګرځي او له خلکو کلنګونه اخلي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې سنیانو په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو د سپکاوي خلاف احتجاجي مظاهره کړي. پرون د جمعې په ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د صدې په مرکزي چوک کې تر راغونډېدو پس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هلته یې پر سړک پرلت وواهه. په احتجاج کې شامل د صدې ملک عبدالولي خان ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوي مخنیوی وکړي. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع پولیسو ادعا کړې چې په منګور کې پر پولیسو برید کوونکي درې وسلوال نیولې دي. د سوات د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون د سپتمبر په 14 په سیدو شریف کې خبریالانو ته وویل چې د پولیسو د تراګری ضد څانګې سی ټی ډي په منګور کې د خفیا کیمرو په مرسته هغه درې تنه نیولي چې پر پولیسو یو وسلوال بدون ترسره کړي او له دوی څخه یې بارود، وسله او موبایل ټلیفونونه هم ترلاسه کړي دي. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان مړه شوي دي. د 400 ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه پیښه پرون د سپتمبر په 14 د ترنګزی په خټ کورونه کلی کې د شپې مهال شوي چې پکې ساجد نومیتن، د هغه میرمن او درې بچي مړه شوي دي. او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مشر په جګړه ځپلې غزه سیمه کې د پولیو یا ګزن خلاف د څاڅکو ورکولو د مهم لومړی پړاو او کامیاب بللې دي. په دغه مهم کې له 500,000 او 800,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شول.
دا و د دې وخت مهم خبرونه چې فرخند اسد ته وړاندې کول. اوس یو شمیر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته راپورونه وایي چې ایران د پاکستان له خوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس پایپ لاین د نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د شوي تړون د سرغړونې خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د 13 ارب ډالرو جرمانه لګی. دا په داسې حال کې ده چې ایران د خپل اټومي پروګرام لامل د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ تا. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني او چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولې دي. دا چې د ایران د احتمالي جریمې او د امریکا د احتمالي بندیزونو په منځ کې پاکستان له کومو ستونزو سره مخامخ شوی دی، په دغه اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي په راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې نړیوال فشار یې هیواد دې ته نه پرېږدي چې ایران سره ګیس نه لیکه وغځوي. خواجه محمد آصف د سپتمبر پر 10 له انډیپندنت اردو خبری شبکې سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هند او ځینې نور هیوادونه هم له ایران سره تجارت کوي خو پر هغوی بندیزونه نه دي لګېدلي. د نوموړي په وینا دا زیاتوب دی او له دې څخه د وتلو لپاره باید یوه لاره راوایستل سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې ایرانیو رسنیو د هغه هیواد چارواکو له خولې ویلي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس نه لیک نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د سوي تړون د سرغړونې خلاف په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د 13 ارب ډالرو جرمانه لګوي. خواجه آصف زیاته کړه
کوئی ڈپلومیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کریں کسی کو
حکومت باید له امریکہ سره یو ډول سفارتکاری وکړي او نور هیوادونه هم را دعوت کړي چې دا زموږ د پایښت معاملې ده موږ به اتلس ارب ډالر لکو مخاور ورکوو زموږ اوسنی اقتصادي حالت ته په کتو اتلس ارب خو فریق دا موږ اتلس میلیون ډالر هم نشور کولای
شوکه جو هماره مالی حالات ہیں
خواجه آصف وویل که ایران د پاکستان خلاف د جرمانی داوا ونه کړي نو شای خپل قانوني حق له لاسه ورکړي خو نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به په دې اړه ضرور خبره کوي تر دې وړاندې د روان کال په اپریل کې اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې پاکستان به د خپلو ملي ګټو لپاره له ایران سره د ګیس پر نلیکې کار پیلوي او تر هیڅ نړیوال فشار لاندې به نه راځي خو تر هغه یوه میاشت وړاندې په مارچ کې بیا د پاکستان د پیټرولیم وزیر مصدق ملک ویلي ول چې پاکستان د ګیس نلیکې په پروژه کې د بندیزونو توان نه لري او د امریکا له احتمالي بندیزونو څخه به معافیت وغواړي پاکستان او ایران چې ګاونډي هیوادونه دي او 900 کیلومتر شریک پول لري د 1990 مې لسیزې په نیمایي کې د ګازو د نلیک جوړولو په اړه خبرې پیل کړې د دوړ هیوادونو چارواکو د 2009 کال په جون کې د فرانسوي قانون لمخې د ګازو د پلور او پیر 25 کلن تړون لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې هغه پروژه به په 2014 کال کې بشپړ کیږي په تړون کې راغلی ول چې د هغې نلیکې له لارې به هر ورځ له 950 میلیون مکعب میټر څخه تر 1 ارب مکعب میټر پورې ګاز له ایران څخه پاکستان ته رسول کیږي ټاکل شوی و چې دا نلیکه به 1150 کیلومتر د ایران په خاوره کې او شاوخوا 800 کیلومتر د پاکستان په خاوره کې جوړیږي لا پلان سره سم به دا ګیس نلیکه د ایران په اصلویه بندر کې له فارس ګیس ذخیرې څخه د پاکستان د سند صوبې تر نوابشاه شهر پورې غځېده ایران ادعا کړې وه چې هغوی په 2010 کال کې پراخ پروژه کار پیل کړ او په 2011 کال کې خپلې غاړې ته د 900 کیلومتر نلیکې د جوړولو چارې بشپړ کړې وروسته پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2013 کال کې په سرحدي سیمه کې د پروژې د پرانیستلو مراسم ترسره کړل خو پاکستان لا تر اوسه خپل غاړې ته د نلیک غزولو کار نه دی پیل کړی ایران د خپل اټومي پروګرام لامل د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی د همدې بندیزونو د اندیشنو لقبل پاکستانی چارواکو پر هغه پروژې کار ځنډولې دي د کلونو پوجدو کې ایران په وار وار غواښ کړي چې لټړون څخه د سرغړونې په صورت کې د پاکستان خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت کوي په داسې حال کې چې اسلام آباد د تهران لخوا پر نلیکې د کار پر مخ وړلو ضرب الاجل د 2024 کال په مارچ میاشت کې سرته رسېدی تر هغه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د فبروري پر 23 د څه باندې یوې لسیزې تر ځنډ وروسته د انرژي په اړه د پاکستان د نگراني کابینې کمیټې د ګازو د هغې نلیکې د لومړي پړاو د کار پیلولو منظوري ورکړه د کابینې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان د ایران له پولې څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د نلیکې 80 کیلومتره برخه جوړوي خو لا هم پر هغه باندې کار نه دی پیل شوی ایران تر دې مخکې پاکستان ته د 2023 کال تر سپتمبر پورې 180 ورځې نور وخت ورکړ چې د نلیکې غځولو کار بشپړ کړي د ایران ایرنا خبری آژانس ویلي تهران اسلام آباد خبرداري ورکړي چې کچیر یا چارواکي دا وړاندیزونه نه مني نو ایران به د دې پروژې له تړون څخه د سرغړونې لپاره په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت ته ځي او له پاکستانه به د 30 ارب ډالر جرمې غوښتنه کوي په این حال کې ایران پاکستان ته د قانوني او تخنیکی همکاري وړاندیز هم کړی دی چې دا ډول د ګیس نلیکې پروژه پر ټاکلي وخت د دواړو هیوادونو په ګټه پاتې ورسیږي ایرانی خبریال او د انرژي د چارو پو دلګه خاتون اوغلو مشال رادیو ته ویلي چې ایران ټینګار کوي چې پاکستان باید د ګازو پایپ لاین جوړ کړي ځکه چې ایران د ګازو د صادراتو او عوایدو ته بیړنۍ اړتیا لري نوموړي زیاتوي چې د نړیوالو قوانینو لمخې پاکستان اړ دی چې ایران سره د ګیس قرارداد پوره کړي خو د امریکا احتمالي بندیزونه لوی خطر دی او ایران په دې مسله پوهیږي
دا چې آیا ایران به په رښتیا هم د پاکستان پر ضد شکایت وکړي نه څرګنده ده ځکه دا ډول اقدام به د دواړو هیوادونو پر سیاسي اړیکو ډیر منفي اغیز وکړي ان که شکایت ثبت هم شي نو قوي امکان شته چې ایران به د 30 ارب ډالر جریمه ترلاسه نه کړي شي خو د یو کوچنی جریمه احتمال شته په احتمالي توګه تر 15 ارب ډالر کم
خاتون اوغلو زیاتوي چې ایران تر اوسه تر صفري نقطې پورې لا د ګازو پایپ لاین نه دی غځولی او لا هم د پاکستان پولې ته د رسیدو لپاره ورته 2 کیلومتر واټن پاتې دی دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وایاند میتیو میلر د سپتمبر پر 3 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له پاکستان سره د انرژي د کمښت په حال کې مرسته کول د امریکا لومړیتوب دی خو هغه زیاته کړه چې دوی به په هر صورت د ایران پر وړاندې خپل بندیزونه ته دوام ورکوي نو مړي تر دې وړاندې په مارچ کې ویلي ول
We always advise everyone that doing business with Iran
موږ تل ټول ته دا مشوره ورکو چې له ایران سره سوداګري زموږ د بندیزونو له خطر سره مخامخېږي او هر چاته به دا مشوره ورکو چې په دې اړه په ډیر احتیاط غور وکړي د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ډانلډ لوهم تیر ونی واضح کړه چې موږ پر دې نالیک د کار پر مخ وړلو ملاتړ نکوو
پاکستان د مهال د امریکا د احتمالي بندیزونو او د ایران د احتمالي جرمې ترمنځ حساب سوي دي اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې ښوونکی او د منځني ختیځ د چارو پوه ډاکټر قندیل عباس مشال رادیو ته ویلي چې پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی او کلونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پورونو ته انتظار باسي دغه په یوه پاکستان دا وخت نه د امریکا د بندیزونو او نه هم د ایران د جرمانی توان لري
پاکستان میں جو ایموشنل لوگ ہیں پولیٹیکل جو سیاسی
پاکستان کی پا سیاسی توگا احساساتی خلق دا سی بیان ورکی چی مونگ باید لا امریکہ غختن اوکو چی یا خو تاسو بندیزون لرکے او یا مونگ تا اتلس اربا ڈالر راکے چی مونگ دا ایران جریمہ ادا کو او تڑون ختم کو
ایران د پاکستان لخوا د ګیس تړون د سرغړونې خلاف په داسې حال کې نړیوال عدالت د تلو خبره کړې چې د انرژي د چارو پو دلګا خاتین اوغلو په وینا ایران د 2013 د لسیزې پرتله اوس خپل د ګیس له کمر سره مخامخ دی
اوسمال ایران د 130 میلیون مک اب متر غازو له کمخ سره مخامخ دی په 1300 کلونو کې ایران په ساړه موسم کې ترکی او عراق ته د ګیس ورکول بند کړي یا محدود کړي دي ځکه چې په ژمي کې د ایران د ګیس کمخ تر ورس سبان دي 250 میلیون مک اب متر تر رسیدي د ایران او ترکی ترمنز د غازو د صادراتو 25 کلن تړون به پراتونکو کال یعنی 2025 کال کې پات ورسیږي او د نوې کېدو امکان نشته بل خو ایران سره کوي چې له ترکمنستان او روسي څخه په ارزانه بیا غاز واخلی او پر خپل غونډیانو لکه عراق پاکستان ترکی او په احتمالي توګه پر نورو بازارونو په لوړ بیا او پلوري
پاکستان پر رسمي توګه تر اوسه نو د امریکایي بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې او نه هم دا پډاګه کړې ده چې له ایران سره له خبرو اترو پرته د جریمه د مخنیوي لپاره څه عملی لارې چارې خپلې کړې دي او ایرانوي چارواکو څه ځواب ورکړې دي په دې اړه مو د پاکستان له پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره د سپتمبر له 15 بیا د سپتمبر تر 12 په بیلابیلو وختونو کې پر واتس اپ او ټلیفون د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو هغه نه لیکلي پیغام ته ځواب راکړ او نه هم ټلیفون ته
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د بلوچستان حکومت ویل دي چې په صبح کې د 150 لکو څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي صبحي حکومت د تعلیم څنګه په مرسته نه یوازې یاد ماشومان په سکول کې د داخلولو کمپاین پیل کړی دی بلکې ویل دي چې د 150 څخه زیات بند سکولونه بیرته پرانیزي حکومت دا پریکړه کړې ده چې په صبح کې د تعلیم د ودې په خاطر به 1090 استادانو ته د کنټریکټ پر بنسټ ملازمت ورکړي بلخو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې د تعلیم وزارت ترغیب ورنیش سمې دي چې تر څو د سرکاري افسرانو خپل ځامن هم په سرکاري سکولونو کې زده کړې نوي پیل کړي ایوب ترین تفصیل راکړي
د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په صبح کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د سکول څخه د باندې دي د خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12 نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالي اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوی د ستروته کړې او ویلی دی چې محکمه تعلیم په دې وروستیو کې 400 بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي د دې وروسته په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې هغه غواړي چې د صبح 90% سکولونه سم د لاسه خلاصي او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نشي
میرے لیے کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے کہ ہم نے 400 سکول کھول دیے
زما لپاره دا کامیابه کیسه نه ده چې موږ 300 سکولونه خلاص کړل کامیابه کیسه ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاصي یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاته وي
ایک بھی ایسا سکول نہیں ہونا چاہیے کہ جو بند
علاوه وزیر سیاست کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودی او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې 10,000 استادان باید د کنټریکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې د سورې د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکرتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به یو نیم لک ماشومان په سکولو کې داخل کړل سي.
موږ ټارګټ تا دی فلاله کوټه ډیسټریکټ کې د کمی اندازې مطابق یو نیم لک کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرست ټایم کې سکول نه سي اکوموډیټ کوي تعداد زیات دي نو په سیکنډ شفټ کې موږ به دې کار کولای شو. څنګه سیم صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې بجای د دې چې صرف کوټه پر محدود کوي دا کمپین دی اکراس د بورډ اکر د صبح کې کیږي. نو تر دسمبر پورې سیم صاحب دا ټارګټ ورکړي وایي زه چې دی کم از کم 90% سکول فنکشنل وره.
بلخوا د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی راته وویل چې په صبح کې د تعلیم د وجې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدیدو علومو په برخه کې تربیه وسی.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفاید دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وي، ډېر کم سیلري وي، د هغې سلیبس کورسونه هم بدل وي. خو البته سرکاري سکولونه زیات چیک واړي، د هغې حاضري د استادانو پرفارمنس، د بچانو چې کوم کوالټي ایجوکیشن دی هغه انشور کېدل غواړي. لیکن پرایمري سکولونو کې زیاته توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي، او هغه ټول سرکاري ملازمین پروفیسرز افیسران مجبور دي چې خپل بچان په سرکاري سکولو کې داخل کړي، هغې له وجې بلته زیات چیک وي.
تر ډول په کوټه کې د بلوچستان بریال سید علي شاه بیا وایي چې د تعلیم وزه تر هغه وخت پورې نسمېدلای چې تر څو د په خبره د حکومتي افسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نسی.
یو سوال دا دی د وزیر اعلی صاحب، بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، د سیکسي ایجوکیشن بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، او بیا ته په خپل سرکاري استادان راوخه دا غو بچانو په سرکاري سکولانو کې سبق نه وایي. دا هسي اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکا ده. د تعلیم د بهتري یا د کم چې د سکول سره د باندې کښنیان دي او بیرته سکولو ته راوستلو ما ته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
بلې غاړې ته د مکمل تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 1542 سکولونه بند شوي دي. په رپورټ کې زیاته شوې ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت بشپاره زره نو استادان ته اړتیا لري.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړئ او تبصرې پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د پاکستان سٹیټ بینک له بینکونو د پورونو اخیستو په بدل کې د سود یا منافع کچا 2% ټیټه کړې ده. په خوا دا کچا 19.15% چې د پورونی ایران سره سما 19.15 ته راټیټه کړل شوې ده. اقتصاد پوهان وایي دا کار له 19 نه زیات حکومت ته ګټور دی، ځکه چې کله د سود فیصدي ټیټه وي نو زیات خلک به له بینکونو پورونه اخلي. بل پلو سوداګر او پنګوال وایي چې په پاکستان کې د پورونو په بدل کې د سود کچا لا هم لوړه ده او دا باید 2% ته راټیټه کړل شي. له کراچۍ نیاز علي خان نور حال راکړي.
د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د ستمبر په 12مه په خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې د ستمبر په 12مه د زری پالیسۍ کمیټه غونډه وشوه چې پکې هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخستل شو او د سود شرعې 2% رقم کړه. د بیان تر مخې چې په ملک کې د ګرانۍ شرع رقم شوې ده، نو ځکه د بینکونو نه په قرض پیسو اخیستو د سود شرع 19.15 څخه 19.15 ته رقم کړه. د سٹیټ بینک لخوا په قرضو پیسو د سود شرع رقمېدو ګټه وسوي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبريال وکیل رحمان وایي د سود شرع 2% رقمېدو تر ټولو لوی ګټه په خپل حکومت ته ده. نوموړي په وینا چې وسنی حکومت د شخصي بینکونو نه په ریکارډ کجا قرضونه ترلاسه کړي دي او لا نور هم اخلي.
نو د ټولو نه غټه فایده حکومت ته خپل ده چې حکومت زکه د ټولو نه بینکونو د ټولو زیاته قرض چې د حکومت خپل علي. دویم نمبر بیا هغه سرمایه‌کار دي چې هغه کوم ملک کې دنه د انډستری لپاره یا
سرمایہ کار دی مختلف انڈسٹری سر وابستہ دی اگے چ کم قرضے لی نو اگے تو فائدہ رس فورن انویسٹرن چ دین اگ چون کہ اگے خود پاکستان بینک نو قرض نہ لی نو اگے تو دے سو فائدہ نہ رس نو دے یو فائدہ خدا بر ازی چ ډیر خلق چ کم پ بینک نو کے پیسے کی دی اگے کی چون کہ منافع کم شو نو اگے بد بینک نو پیسے رو باسی او غب نور دا کاروباری مختلف شوبو کے بچی
دا سٹیٹ بینک د جولای د یو لسمې د یو راپور تر مخې چې وسنی حکومت په مالی کال 2024 رښتم کې 1504 شپېته ارب روپۍ د شخصي بینکونو نه قرض اخستې دي چې دا په یو کال کې اخستر شوې تر ټولو زیات قرض دي او په تیر مالی کال 2023 رښتم کې حکومت د شخصي بینکونو نه 3014 ارب روپۍ قرض ترلاسه کړې دي د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک لدی وړاندې د جولای په 29مه په قرضو پیسو د سود یا منافع شرعي 1% را کم کړې و او 19.5% ای ټاکلې و لدی وړاندې د جون په 10مه د سود شرا 1.5% را کمول ورستو 40.5% ټاکل شوی و او لدی وړاندې شرعي سود د 1.5% راسي 2% و بل خو په کراچي او پیښور کې بیا پانګوال او سوداګر په قرضو پیسو د سود شرعه کې دا کمواله ډیر کم بللې دي او د حکومت او سټیټ بینک نه غوښتنه کړې ده چې سمدستي دي د سود شرعه لګ تر لګ 12% ته راکم کړي د سرت چمبر اف کامرس اند انډستری مشر فواد اساق بیا وایي د ګرانې شرعه چې وس 9 یا 10% ته راکم شوې ده نو باید چې سټیټ بینک د سود شرعه هم 10 یا 12% ته راکم کړي
200 پوینت کم شو او دا 17.5% ته رالو او دا لام ډیر اوچت دي زمونږ په خیال په مطابق چې دا راضی 10 تکایبور ریٹ نو چې پلس 2% 3% نو 12-13% باندې بدا سود چرشی نو چې 10% نو انډستری په سنبالا واخلی نو لا مونږ منزل نو ډیر لري او لا جستجو روان دي نو امید دی چې دا زموږ توقع چې 400 پوینت به کم کوي خو حکومت 200 پوینت کم کړل
فواد اساق وایي چې د ګرانی بجلی اضافي ټیکسونو او د دې شرعي سود سره هیڅ امکان نه لري چې په پاکستان کې پانګوال یا سوداګر خپل کاروبارونه وغځوي په عین وخت کې بیا په کراچي کې کراچي چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر الطاف غفار مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي سٹیٹ بینک تی سمدستی شرعی سود 15% نور رقم کړي
هم گورنمنٹ ته پر دور اپیل کرتے ہیں کراچی چیمبر اف کامرس کے بیاف پہ
دی وای د کراچی چیمبر اف کامرس تلاری د حکومت نه دا اپیل کوم چې شرعی سود کی لگ تر لگ 15% کمی وکړي او دا شرعی سود چې د لسونه تر 12% پورې وساتي تر دې زیات شرعی سود په هیڅ صورت کې د پانګوالو سوداګرو لپاره د منلو وړ نه دی کاروبار د بجلی بلونو او اضافي ټیکسونو زفلې دي او مونږه پانګوالو په دې هله حکومت په لوري قتل چې څه آسان کیاوي با پیدا کړی خو هیڅ ونه کړل
دي برادری آپ کی طرف بڑی امیدو سے دیکھ
د پاکستان مرکزی حکومت وزیرانو بیا بیا ویلي چې د خو اقتصادي پالیسي ولکبلا په هواد کې د گرانی کچا رقم شوې ده خو بل خو اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان کې د گرانی کمیدو مطلب دا نه دي چې ارزانی راغلی ده د دې مطلب دا دی چې گرانی نور نه ده زیاته شوې او ځنی خوراکي او نور شیانو نرخ خونه پر ځای ولاړ دي او د ځینې شیانو نرخونه چې په کوم رفتار ګران شوي وو وسې نور د ګرانې دو رفتار کم شوي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د پاکستان د شماریات اداره وایي چې په تیرو درو کلونو کې په ملک کې د ګرانۍ کچا لدری دیرش فیصد نه 9% ته کمه شوې ده حکومت دا کار خپل بریا ګڼي او وایي ګرانۍ قابو کړې ده خو بل پله ولس وایي دوی د ژوند د استعمال سیزونه لا هم په ګرانه باید ترلاسه کوي نو د حکومت دا دعوه ورته سمانه نه لري چې ګنې انفلیشن یې کم کړی دی له پیښوره شبیر جان نور حال راکوي
دا پاکستان دا شماریات او مرکزی ادارې یا پاکستان بیر اف سټیټسټکس تر مخه شو خادرې کاله پس د ګرانې شرحه په هیواد کې د ډبل ډیجټ د 3% نه سنگل ډیجټ شو خو 9% تر اچړه شوې ده خو بیا عام لسوای د ګرانې شرحه کمیدو هیڅ ګټه او مانا پدې نه لري چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونو کې هیڅ کمی نه درغلي او دوی هم په ګرانه بیا توکي اخلي موسا خان چې په شخصي سکول کې استاد دی وای بازار کې د بنیادی استعمال سیزونه هم غرنګ دوی ګرانه خلی او د بیا را کمې دو پزې نور هم په بر روان دي
چې مخکې به کومه سودا مال په 2000 روپیا را کوله هغه ماته اوس 5000 روپیا ملاويږي اوا متدومره تکلیف ته چې کم غریبانان هلک دي او هو بچول وي زم نشي کولی دغه پیسې مو سره نشته نه بارت تلی شي ما په خپل داسې کسان نه دل چې مخکې بګیل کارانو اوس کم دی راغلي دي او وي سوالونه د خلکو نه کوي چې مخکې به وي دیړې کولی په 1000 روپیا 1500 روپیا دیړې مزدوري به کولی
ارشد الله چې د پیښور په شخصي بینک کې کار کوي وای د ګرانه شرح کې کمی د شماریات اداره خو خای خود دوی په جون هیڅ خو اغیز نه دی غورځولي
په دې سو کال کې خومنګا مطلب ده هر یو شی زه چې نن لاشو بازار ته یو ری بي چې سمبال لاشو نو بل ری بي چې بل ورځ لاشو نو بل ری بي لکه په هر یو شی کې لکه دومره د غزیا ته راغلی نه پیږي چې دا کمی څنګه راغلی دی دې خو ګوره دا ناروا ټیکسی نه په هر یو شی باندې لګیدلې دي کله بجلی بل ته وګوره نو د بجلی بل نن سبا په زرګونو کې راځي
یو بل تن رضالی وای ک بجلی دا ګیس ته ک پټرول ک سبزی دا ک دالونه او ک میوه او دارو درمل نن نور هم ګران شوی دی
ایس فرق نه راغلی لمن چې کم د روزمره د ضرورت چې کوم سوداګانی دي اک سبزی دا اک فروټ دی اک دال او چینی دی ک غوړی دی اغه ټول بلکې ناقصم ملاویږي او ټول کوم هغه شی دی کم چې مخکنه روانو سات په سات نور مهنګای کیږي
دا چې د شماریاتو مرکزی اداره خو مستند او سرکاري اداره ده نو د دوی د خبره مقصد څه دی چې ګنګرنې شرحه یا انفلیشن یا افراط زر کې کمی راغلی دی نو باچا خان پونتون کې د اقتصادیاتو څانګې مشر اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر سہیل احمد وای چې د ګرانې شرحه کم شوې ده او نرخونو رقمایدو کې فرق دی
په پاکستان کې تاسو کوم چې یو شي قیمت د نن لیټ سپوز انزم میاشته مخکې 100 روپے او هغه ټیم انفلیشن یا د مهنګای سپیډ چې کوم هغه 28% نو مطلب دا چې په میاش پس په دې قیمت 128 روپے اوس بیورو آف سټیټسټک دا وایي چې یاره دا انفلیشن چې کوم دی دا پراته زر چې کوم دی دا یا د ګرانې سپیډ چې کوم دی هغه سنگل ډیجټ کې 9% دی نو مطلب چې قیمتونه نه دي کم شوي او قیمتونه کې چې کوم هغه اضافه کیدن دا هغه سپیډ چې کوم دی نو هغه کم شوي
د پاکستان د شماریاتو ادارې دغه رپورت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خپل حکومت کامیابی بلی او وایي دوی چې د ګرانې قبقول لپاره کمی هڅه کولی هغه رنګ راوړلو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخه پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو
اور دن کو سرزو افغانستان پکتیا تا چرته چې 212 ځوانانو لپاره د خیاطی موبایل او ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو د زده کړو پروګرام پیل شوې ده د دې پروګرام ګډونوال ځوانان چې مخکې کار او کسب نه لاره خوختي وای چې د کسبونو زده کړو وروسته به په آزاد بازار کې کار او مزدوري پیدا کړي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان څخه په وروستیو کلونو کې د بیکاری د ډیروالي له کبله بهرنیو هیوادونو ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو د ځوانانو تګ ډیر شوی دی په دغه اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې و
په پکتیا کې تر 200 ډیرو هغو ځوانانو ته چې تر اوسه کار او کسب نه لاره په دریو برخو خیاطي د موبایل و ترمیم او د برق په څانګو کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله خود دا ځل په خپل د کار او ټولنیزو چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي اعتبار بسم الله مشال را لیتو ویل
تو کل په خدای ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوی ته اول روزنه ورکو او د روزنه څخه ورسته موږ تاسو موږ په همدې هڅه کې چې دوی ته څنګه کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارمندنې برخه ده همدغه برخه کې ان شاء الله موږ تر خپل وخت څخه پوری هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو په ټول حالت کې به موږ ان شاء الله دوی سپورټ کوو
په ورسته کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنۍ هواتونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا د ستونزه کمولای شي د برق د څنګ یو زده کوونکی محب الله وایي
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره د شجیان خلاصې هرپوي زده کړې شروع شي شپږ میاسې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه پاینده کې څه جوړیږي ځکه شپږ میاسې دلته غټ ټیم ده ښه تکړه استادان دي پرمختللي استادان دي ښه تجربه لري
د بیکاری د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت مخه کړې ده چې په خوا یې ځینې داسې پوهنځي دوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کیږي د حرفوي زده کړو یو بل زده کوونکی رحیم الله افغان وایي
پا
خپل هم ذکر کړی دی خو لازم مې وکړل په دې برق بخش کې زما مخکې نه علاقه ولا او وختل مې وسره تر لاسه کما او تجربه تر لاسه کما او د دولت تقاضا هم دا د پوسو چې راتلونکي کې ولسوالو ته او نور جوړینو ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو پروسه فراخه کی ځکه چې دا ډیره ګټوره ده.
خوستی ځوانان وایي نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کیږي چې ځوانان او خلک د نظری زده کړو او علوم په خوا کې د آزاد بازار د اړتیاو سره سم ځانونه پر کسبونو سمبال کړي. د موبایل و ترمیم د څانګې زده کوونکي زاهدالله وویل
هر په ویز د کړو ته مې نوم لیکنه کړې او خپل موبایل کارت کامیاب شوی یم. ډیر خوشاله یم چې په راتلونکي کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیراشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ډیر داسې ځوانان شته دي چې هغه ته د کار او فرصت نه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا سکال په افغانستان کې 3.2 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړمن بللې دي. همدارنګه په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ بې وزله او لاسته شوي دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالې ډو بې طرفه تایید شوي کره او لومړي لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.